په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده چې د ازادي میلمه په دویمه نیمه کې خبريږي. السلام علیکم. خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ایرینا امیری وایي د افغانستان په اړه د اصولي دریځ په باب یې په واشنگټن کې د ازبکستان له سفیر فرقت صدیقوف سره رغنده خبرې کړې دي. اغلی امیری تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د ازبکستان د سیمه ییز رول په اړه غږېدلې ده، سره له دې چې ازبکستان تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په وروستیو کې تاشکند د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. نن سهار وختي د زلزلې څو ټکانونه د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ ځینې برخې ولړزولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې دغه دوی زلزلې نن سهار شپږ بجې سوې دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې لومړۍ زلزله د ریشتر په مقیاس 4.3 درجې او دویمه 4.1 درجه وه. په دې زلزله کې د اوښتو، مالي او ځاني زیانونو په باب لا معلومات نه دي ورکول سوي. د پاکستان د پرونیو عمومي ټاکنو د لومړنیو نتایجو له مخې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویان په پرونیو ټاکنو کې تر نورو مخکې دي. د عمران خان پلویانو د پاکستان د ملي اسمبلی د 216 سیټونو له جملې څخه د 116 سیټونو لپاره د شمیرل سوی رایو له مخې 20 ګټلې دي. 20 نور سیټونه خپلواکو کاندیدانو ګټلي او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پاکستان پیپلز ګوند هم 20 سیټونه خپل کړي او د پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نواز ګوند بیا 40 سیټونه ګټلې دي. درایو شمیرنه په غیر معمولي ډول ورو روانه ده چې حکومت یې یو ایالت د ټلیفوني خدماتو ځنډیدل بللې دي. د منځنی ختیځ د څلورو هیوادونو ډیپلوماتانو د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندنې پر لوري د نه بدلیدونکو اقداماتو غوښتنه بیا تکرار کړه. د سعودي عربستان دولتي رسنۍ نن راپور ورکړی چې دا غوښتنه پرون په هغه غونډه کې تکرار شوه چې د سعودي عربستان په کوربتوب د غزې پر جګړه د بحث لپاره رابلل سوې وه او تنظیمونکي د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه وه چې د مصر، قطر، متحده عرب اماراتو او اردن د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز د فلسطین یو لوړ رتبه چارواکي پکې ګډون کړی وو. لکه چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن 15 واره سفر کړی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د سعودي عربستان SPA خبری اژانس راپور ورکړی چې په دې کتنه کې د څلورو عرب هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غزې تړانګه کې د جګړې د ختمېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. دغه راز د فوري او بشپړ اوربند غوښتنه هم وکړه. اژانس وایي په دې کتنه کې د دوو دولتونو د تشکیل د حل لپاره د ثابتو اقداماتو پر اهمیت هم ټینګار وسو. د اوکراین چارواکو په جنوبي سیمه خرسون کې د نن سهار پر راکټي بریدونو کې د دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دې سیمې والي الکساندر پروکودین په ټلګرام کې لیکلي چې په پیښه کې بل تن ټپي شوی دی. تر دې مخکې د اوکراین هوایي مدافع د روسیې لخوا د شهید په نوم د 1400 توغول سویو بي پیلوټ الوتکو له جملې لس الوتکې نسکوري کړې وي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې دغه الوتکې نن سهار پر دریو سیمو میکولایف، خرسون او خارکیف توغول سوي وي. د خارکیف والي اولا سینهوبوف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې شهر کې یو تن ژوبل سوی او یو ملکی بنسټ زیانمن سوی. روسیې په جنوري میاشت کې پر اوکراین خپلې حملې شدیدې کړې چې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې سبب سوي دي. د سویس پولیس وایي د پولیسو لخوا یو 2.5 کلن ایرانۍ پناه غوښتونکی وروسته له هغې وژل سو چې لومړی هغه له تبر او چړې په استفاده څه باندې 15 کسان د څو ساعتونو لپاره په یو ریل ګاډي کې برمته کړل. په دې پیښه کې چې د سویس په لویدیځ کې سوې، مسافرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. دغه ایرانی وګړي دا مسافر تیر ماښام برمته کړي وو. حمله کوونکي چې په فارسي او انګریزي ژبو خبرې کولې، د ریل ګاډي له انجینیر غوښتنه کوله چې له 15 برمته سویو سره یو ځای سي. له پیښې 4 ساعت وروسته پولیسو پر دغه ریل ګاډي یرغل ورووړ او د پیښې عامل یې وواژه. میتا شرکت پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د دغه شبکې د محتوا له پالیسۍ څخه د سرغړونو له کبله د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د فیسبوک او انستاګرام حسابونه وتړل. د میتا شبکې یو ویان د فرانسې خبري اجنس ته ویلي، موږ دا حسابونه ځکه وتړل چې په پرله پسې ډول یې د خطرناکو سازمانونو او افرادو له تګلارې څخه سرغړونې کولې. سره له دې چې میتا د اسرائیل او حماس د جګړې یادونه نه ده کړې، خو د اکتوبر پر 1 نیټه پر اسرائیل د حماس له بریدونو وروسته پر دې شبکې فشارونه و چې د ایران د دغه مذهبي مشر حسابونه وتړي. خامنئي په خپلو دغو ټولنیزو پاڼو او حسابونو کې پر اسرائیل د حماس د بریدونو ننګه کړې وه، خو په دغو بریدونو کې د ایران لاس لرل رد کړي وو. څلور بجې او 15 دقیقې سوې. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان یو وربیا د زده کړو د برخې د دوو فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د صدیق الله افغان د کورنۍ یو غړی
محکمه اوروره نه د سوي هر څومره چې موږ کوشش کړی چې د محکمه باید په سر څلورو میاشتو حداقل سوي وای. صحیح وضعیت ښه نه دی اوروره.
تقاوت سوي کسان وایي چې په دې ساړه ژمي کې لا هم د خپلو ماشونو د نه ورکولو له کبله له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
دا مریضیگانی دا یو بچو خوراکی مواد لباسونه دا خو هیڅ امکانات د مون سره نشته. لرګی نه لرو پن مواد خو هیڅ قطن نشته.
په کندهار کې د ویجاړو سوی شوونځو د ترمیم غوښتنه شوې.
موږ یخ کې ساعت موږ مکتب ته راځو، موږ د درس لپاره راځو چې دا مکتب سم سي. موږ یخ پاره نه کیږي.
په کندوز کې ګڼ کسان د جاروګانو د جوړولو لپاره خپل نفقه برابروي.
جاروگان بالکل ښه حاصل کوي او ښه استفاده هم زیاته ده. بالکل یو دانه په 500 روپۍ وس خرچيږي او ډیر په کم اندازه خرچه کم ده.
د ازادي ملما پروګرام د خبرونه په دویمه نیمه کې اوریدل شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه تشرغ لست ورزو د راپورونو برخه ته. د بخښنې نړیوال سازمان یو وار بیا د زده کړو د برخې د دوو فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د سمدلاسه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د دې سازمان د افغانستان څنګ کمپاینری سمیره حمیدی ویلي سره لدې چې د عظیمی او افغان پر خلاف هیڅ ډول شواهد نشته، خو د طالبانو حکومت په یو غیر عادلانه محکمه کې دواړه محکوم کړي او زندان ته استولې دي. دغه دوه فعالان د تیر کال د اکتوبر پر 18 د کابل په کارتې چهار سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوي دي. دا هم په ډیره تفصیل
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري د زده کړو د دوه افغان فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د نیول کېدو څه د پاسه درې میاشتې پوره کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان یو وار بیا د طالبانو له حکومته د دغه دوه فعالانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څنګ کمپاینری سمیره حمیدی ویلي سره لدې چې د عظیمی او افغان پر ضد هیڅ ډول شواهد نشته، خو د طالبانو حکومت په یو غیر عادلانه محکمه کې محکوم کړي او زندان ته استولې دي. اغلی حمیدی په خپل ایکس پاڼه د بخښنې نړیوال سازمان هغه لیک یو وار بیا شریک کړی چې د تیرې جمعې په ورځ د طالبانو د استخباراتو رئیس ته لیکل شوی او خپور شوی و. سمیره حمیدی لیکلی د طالبانو د استخباراتو له دفتره د دوی یعنی احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د خلاصون غوښتنه مهیروي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو د رئیس په نوم د بخښنې نړیوال سازمان په لیک کې راغلی چې د زده کړو دغه دوه افغان فعالان چې د فکر بهتر په نوم د پوهنې لیوی موسسې سره کار کاوه د تیر کال د اکتوبر په 18 د کابل په کارتچار سیمه کې د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوی. د بخښنې نړیوال سازمان ادعا کړی چې دغه فعالان په زندانونو کې شکنجه شوي او له عادلانه محکمې او خپلو له بشري حقونو بې برخې دي. که څه هم د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې دوی په یوې غیر عادلانه محکمه کې په بند محکوم شوي، خو د یادو فعالانو د کورنۍ یو شمېر غړو ازادي راډیو ته وویل دوی له محکمې پرته زندان ته استول شوي. دوی زیاتوي پر هغوی تور دی چې د افغان نجونو د زده کړو ملاتړ کوي او د غشانې له افغانستانه د روباتیک ټیم د خزینه غړو په ویستلو کې مرسته کړې ده، خو په خبرې دواړه جرمونه پرې نه دي ثابت شوي. د صدیق الله افغان د کورنۍ یو غړي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي افغان روغتیایي وضعیت ښه نه دی او د ساباندۍ شدیده ستونزه لري.
محکمه اوروره نه د سوي هر څومره چې موږ کوشش کړی چې د محکمه باید په سر څلورو میاشتو حداقل سوي وای. صحیح وضعیت ښه نه دی اوروره. د صحت لحاظ نفستنګي لري، مریض دی او موږ وختن فوختن چې د ملاقات ته ځو بیا د ځان سره حتما ګولۍ د چرخوشکونو دی وړو چې دی هلته ډیر په تکلیف ته دا دوا وخوري د دوا سره بیا یو څه لږ شي.
په ورته وخت کې د احمد فهیم عظیمی د کورنۍ یو غړی چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله پر راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
یک وضعیت کاملا نامعلوم، وضعیت کاملا بی سرنوشت،
یو بشپړ نامعلوم بی سرنوشت او مبهم وضعیت لري. معلومه نه ده چې له دوی څه غواړي، ولې تر اوسه محکمه نه ده شوې، ولې له محکمې د پلچرخي زندان ته استول شوې دي، او له بده مرغه چې په زندان کې روغتیایي اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري
او ډاکټر او مسائل هم متاسفانه در زندان دسترسی ندارن.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی او نه یې هم مخکې د زده کړو د دغو دوو فعالانو د نیولو په اړه په رسمي ډول څه ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د بېلابېلو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو حکومت پراخه بشري سرغړونې کړي. هغه راپورونه چې طالب چارواکو او د دوی ویاندویانو وخت په وخت رد کړي دي. یادونه ده چې طالبانو له دې وړاندې هم د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي چې ځینې یې بېرته خوشي شوي او یو شمېر یې لا هم په بند کې دي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته او د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشتې راهیسې په پوهنتونونو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی. د طالبانو دا پرېکړې په نړیواله کچه په پراخه توګه غندل شوي، خو لا هم افغان نجونو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې خپلو زده کړو ته ور وګرځي.
عمردل چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ور بیا د زده کړو د برخې د دوو فعالانو احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. افغانستان کې ځینې متقاعدین په ساړه ژمي کې د خپلو معاشونو نه ترلاسه کولو له کبله د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي. دغه متقاعدین وایي چې له شاوخوا دریو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي. سنا ککړو نور تفصیل.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي په دې سوړ ژمي کې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو توان نه لري. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل له شاوخوا درېو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي او سره له دې چې په وار وارې بېلابېلو طالب چارواکو ته مراجعه او شکایتونه کړي بیا هم د دوی ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې. دوی له ډلې طاهر ظفري وایي د ژمي په راتلو سره یې ستونزې دوه برابره شوې او د خپلې کورنۍ ورځنۍ اړتیاوې د پورونو له لارې پوره کوي.
کلات سره موږ مخامخ یو، موږ به کور خلک یو، د کور کرایه د موږ د غزانه ډیره حتمی ده چې د موږ نه د کور سیختن غواړي. دا مریضګانی دا د بچو خوراکي مواد له واسونه دا خو هیڅ امکانات د موږ سره نشته. لرګي نه لرو، پان مواد خو هیڅ قطعا نشته. د موږ ټول مشکلات سره ما خو چې د کور کې موږ تا فرش نه دی پری خپل فرشونه ټولم خرج کړي.
یو بل متقاعد او د ختی زون د متقاعدینو مسؤل جان محمد ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې ماش موږ نه دی اخیست. د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت اقتصادي مشکلات دغه ژمی اوس په جریان کې د بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري بعضو کورونه خرڅ کړه نه کورونه لري نه د سون مواد لري حتی دوی ګدایۍ ته مجبوره شول. یو تعداد
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر وایي د تقاعد موضوع ډیره پیچلې شوې او که د متقاعدینو وضعیت ته پاملرنه ونه شي یو انساني ناورین به رامنځته شي. ښاغلي سنگر ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې د متقاعدینو شمیر شاوخوا 1,00,000 ته رسیږي. دا چې د متقاعدینو حقوق به کله ورکړل شي په دې اړه د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو څه باندې یوه میاشت وړاندې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې دا کړې وه چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی، ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل شي. د تقاعد حقوق هغو پیسو ته ویل کېږي چې هر پخوانی کارکوونکی د تقاعد وروسته مستحق ګرځي، خو دا پیسې کال په کال دوی ته ورکول کېږي. له مړینې وروسته هماغه پیسې د متقاعد کس میرمن او که تقاعد وای کس خزوی خوند دی ورکول کیږي، خو د دواړو د مړینې په صورت کې اولادونه یوازې تر 30 کلنۍ پورې د دوی د تقاعد د اخیستلو مستحق ګڼل کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس مرزو په پاکستان کې د پرونیو عمومي ټاکنو په اړه د رایو د شمیرنې بهیر ته چې د رایو شمیرنه ورو روانه ده، د پاکستان حکومت یو اله د ټلیفوني خدماتو ځنډیدل بللی دي. د ټاکنو په ورځ په پاکستان کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمات ځنډول شوي وو. د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار احمد شاه عظیمي را سره په سټوډیو کې دی. عظیمي صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته وایي چې په دغو ټاکنو کې تر اوسه چې کومې رایې شمیرل شوي دي، کوم کاندیدان یا کوم ګوندونه مخکې دي؟
مننه. د پاکستان ملي اسمبلی یا قومي اسمبلی ټوله 265 چوکۍ لري. پر یوې چوکۍ باندې رایه ځنډول شوې وي او پر پات 215 چوکۍ باندې رایه ترسره شوې. په دې کې تر 1,028 چوکۍ غیر حتمي او غیر رسمي نتیجې راغلي دي چې تر ټولو زیاتې چوکۍ خپلواکو نماندانو وړي دي او د دغو خپلواکو نماندانو د زیاترو اړه له پاکستان تحریک انصاف ګوند سره ده چې عمران خان یې مشري کوي. له هغه وروسته بیا پاکستان مسلم لیگ نون چې نواز شریف یې مشر دی او بیا وروسته پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټریان چې آصف علي زرداری مشري کوي دوی د قومي اسمبلی زیاتې چوکۍ وړي دي او که موږ ایالتي اسمبلیانو ته راسو نو څلور صوبې دي په پنجاب کې خپلواک نمایندانو او پاکستان مسلم لیگ نن زیاتې چوکۍ وړي دي په سند او بلوچستان کې بیا پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټریان زیاتې چوکۍ وړي دي او په خیبر پښتونخوا کې بیا خپلواک نمایندانو زیاتې چوکۍ وړي دي چې اکثریت یې د پاکستان تحریک انصاف عمران خان سره اړه لري
او مذهبي ډلې په څه وضعیت کې دي ځکه چې اټکلونه خدا و چې ممکن دوی زیات مخکې وي په دغه ټاکنو کې
مذهبي ګوندونه دا ځل ډېر شاته تللې دي په ځانګړي ډول په قومي اسمبلی کې ځکه چې تر اوسه پورې د شمیرل سو څوکیو څخه یک یوه چوکۍ چې ده هغه جماعت علما اسلام فیر ډلې چې مولا فضل الرحمان مشري کوي هغه وړې ده او جماعت اسلامي او نور داسې مذهبي ګوندونه لکه تحریک لبیک پاکستان هغه تر اوسه پورې یوه چوکۍ هم نه ده وړې او په صوبایي اسمبلیو کې یا ایالتي اسمبلیو کې هم دغسې حال دي چې دوی شاته دي
او څه ویل کېږي چې نهایي نتیجې به کله اعلانېږي
نتیجې خو پرون انتخابات وسول زیاتره شنونکي او هلته د بیلابیل سیاسي ګوندونو وګړي دا ټینګار کوي چې باید نتیجې ژر تر ژره اعلان شي خو ځینې داسې ګنګوسي دي چې په نتیجو کې کېدای شي څه رد بدل وسی ځکه داسې انګیرل کېږي چې دا انتخابات شفاف ول آزاد انتخابات ول یعنی خلک په آزادانه توګه خپل رائے وکارولې د پاکستان د پوځ وس په غوي ونه رسیدي خو اوس وايي شایي په ځینو نتیجو کې څه رد بدل وسی دا ستورونه دي خو انتخاباتي کمیسیون او پوځ ویلي دي چې دا نتیجې به حتمی وي او شفاف نتیجې به وي نو شایي یو ورځ دوی لا نور هم وخت واخلي
ډیره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار احمد شاه زمي چې په پاکستان کې مو د پرونیو ټاکنو په اړه ورستي معلومات را سره شریک کړل پر همدې موضوع د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار داوود خټک له پخوانی سیاستوال افراسیاب خټک سره مرکه کړې او د هغه نظر غوښتي
انتخابات بارہ کے شکوک و شبہات موجود ہو اول داؤ چدا بکھی گی کنا بیا چکی گی بو چی آزادانہ بوی کنا بوی منصفانہ بوی کنا بوی او سنگ چی انتخابات نمخ کے رقم امر اوشو یعنی سنگ دا عمران خان پارٹی چبا اگئی بانے گزارونا اوشو پراغ لے او اغی نے انتخابی نشان واغستو نیدیغی امیدوارانو جیل تطلل او اغی حامیانو ویرول کی دل دا ٹھولی خبری چی لیدل کی دیو پا میڈیا بانے پابندیانے نو دیکھ نخاردے چی آزادانہ انتخابات اوشی دا پرون چې پولینګ وشو یا خلکو چې رائے ورکړه وټونه واچول شو دا یقینا چې آزادانه وو ځکه چې چا چې دا انتخاباتو نه مخکې ګوتې وهلې وي او درغلي کړې وه یعنی چې کوم سیکیورټی سټیټ دی نو هغوی شاید دا خیال و چې دغه پخوانۍ هغه کافي ده او په دې ورځ به بس خدای خیر کړي خو چې دا رائے واچول کېده او د انتخاباتو نتیجې ګڼل شمېره شروع شوه پته ولګېده چې خلکو رائے بدل ورکړې ده خلکو رائے دے چکم دے پر منصوبہ وا یا انجینئرنگ دے پار سیاسی ٹیم دے پار کم نقشہ وا کو دغه خلاف ووٹ ورکړو
یعنی دا دومر نتیجه خورا غلی دی نیمه زیات را غلی نو د دې درغلی دومره امکان شته چې او بشي یعنی دومره پرانا ورځ باندې به دا هر څه وشي
ولا دلته کې پاکستان کې چې سره وګوري انتخاباتو کې ګډه وړې دا اوس اوره په ځل دې په سره تل سم چې تاسو ته یاد شي کنه چې عمران خان هغه وخت راوستو نو په دې طریقې راوستو
صحیح
یعنی دلته د دې د سترګو نه رانجه پټې کنه دا په توګه یو پتل دی چې دا سي ماهر غل دی چې سترګو نه رانجه پټې نو دوی ته څه کارونه کوي او تاسو ګورئ کنه اوس لاہور کې تاسو یعنی زخه لاہور سيزون کې نه مخ لاہور ته تګ را تګ لرم نو دا تاسو ګوري سلمان راجا ته ګوري چې امیدوار او دوی وکیل دی پاکستان ټول او دې کیسه کې ډیر مخکي او اون چودري او غیر سیاسي سره دی او دغه دی لیډرانو سره د یعنی د خوشامد ذاتی تعلق معلوم کوي کنه اوس وی چې بیګه پهل له او سال کې به وګټل لګیا چې اوس مې رس اون شو دي کنه دا د نور نتیجې د شي خی چې درغلی یقینا روانه ده
تاسو څه فکر کوئ چې نواز شریف عمران خان خو او ګټه د ته فائدہ راغله د ګوند خو تاسو څه فکر کوئ چې نواز شریف د ګوند ته کوم نقصان ورسېدو نو دا د خپل بیانیا او کوم پالیسی چې د دې ود اغه د بدلو د وجنه ورسېدو
او کنه دا ضرور چې او شهباز شریف هغه صبح د ګوند کې غلبه حاصل کړ کنه چې نواز شریف بهارو هغه د چې وزیر اعظم شو هغه دومره ورننه وته جنرال باجوا تا او جنرل بلکی دے جنرل باجوا یعنی دے لاس لاندے کار بے کولو کنا دسی قانون نے پاس کو منظور کو چی فوج چی دے جنرلان غی کارو بارم کولے چی دے دے قانون شکل برکو دور شل دسی خبری اکڑی یعنی عمران خان ہم فوج تے اختیار ورکڑے ہو زیاد کرے ہو او چشی پاتے ہو شہباز شریف اگر دوم نے ڈیو رکو چی یعنی دی اور سر خلق دے آگی نا یو کسی بدل ہو افتو دے شہباز شریف نے دا اگلے پارٹی دا
خود خدک سے دانے گنے چی دے شہباز شریف چکم دے پی ڈی ایم پا مشرے حکومت جوڑو دا اگی دور کے لگ گرانی ہم را غلی ونو پزیر دا جرنیلانو چی کی دیش امکان لری چی دا دا گرانے یا وجہ ہم بی دا تیل گران شو دا سی
بلکل بلکل بالکل دا سے راجا لینا کو گھٹا ہوا جو سکا ماہی ذکر کو مگر گرانی پر کدے کے بیپی شامل تھا بیپی شامل تھا فلکو چیتا سو بلور سے چراغ لے نو آسمان نہ مدد سے گرانی رکھو چکڑا چیتے فلکو ملا مات اقتصادی تو باندھے نو خل بیا تھا سو بادی بنی سنگ منگ باور رکھو کہ نا دام ڈیر گھٹ سب وہ دے کے شک نشتا
پخوانی سیاست وال افراسیاب خٹک ولا آزادی راڈیو سر پر خبر کی
راپورونه مرکه او اوریدونکو
کندهار کې زده کوونکي او ښوونکي د تیرو جګړو پر مهال د ویجاړو سویو ښوونځیو د ترمیم غوښتنه کوي ګڼ ماشومان وایي چې په خلاص فضا کې زده کړه کوي
شار صفا او ښکلی وساتو
دغه ماشومان د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ مرکز نږدې په هغه ابتدایي ښوونځي کې درس وایي چې د تیرو جګړو پر مهال د جنگ لومړی کرښه وه چې له کبله یې د ښوونځي ودانۍ ته ساغزیانونه راوښتي دي د دغه ښوونځي دیوالونه په مرمیو سوري سوري دي کلکینان او دروازې یې ماتې دي چې اوسمهال زده کوونکي پکښې په ډېر سخت حالات کې زده کړې کوي د ښوونځي زده کوونکي وایي د ودانۍ ساختمان یې تخریب شوی د ښوونځي دروازې کړکۍ رنګونه او کانکریټي برخې له منځه تللې ده چې د باد او باران پر وخت دوی زده کړې ټکنۍ کیږي
په پینا یخ مو کیږي دار نسته پښ مو نسته چوکۍ نه لرو تخته مو خراب ده باید د مکتب راسم چې تخته مو سمه سي پښونه راته راوړي موږ یخ کې ساعت مو مکتب ته راځو موږ د درس لپاره راځو چې د مکتب سم سي موږ یخ پاره نه کیږي سارا اصلی تا یخی چشا تو چشا خوان که
زمانم محمد زبر ستنز خونه دا غجی چی دا از مور مکتب دا چنا پرن داری دا گرد تخریب سیوی جا و با نستا دا با سر در پا تکلیپو او دا کلکینان دا اندار چوکاتو نستا انداری نستا کچیر دا از مور مکتب دا چشی و انداری ولویشی نواز نبارا بز مور دا مکتب شاگردان نور هم زیاد سی نواز دا یخ پا واجه سر از مور دا مکتب شاگردان دا یخ دلاس نسرت للی
د دې ښوونځي نه یوازې ودانۍ تخریب شوی بلکې تشنابونه اوبه تختې چوکۍ او فرشونه هم نه لري
زما نوم محمد قاسم دی د ښوونکي په صفت باندې وظیفه اجرا کوم کلکینان نه لري کلکینان یې ټوله تخریب شوي دي او جوالونه یې ټوله سری سری دي او د هغه تر څنګ د اوبه سیسټم ټوله صفر دی اوبه مو نسته برمې وشی نسته اوبه نه لرو پشکې کې تشنابونه مو ټوله تخریب شوي دي هغه ترمیم و جوړښت ضرورت لري او د هغه تر څنګ مو د هغه د سمپونو کې مو پرشونه نسته شاگردان مو ټوله پر دغه در آر یو شاگرد یو بالا کې نغاکې راوړي پر هغه باندې کښېني
د پنجپای ولسوالۍ د ښوونځي په شان د کندهار په شمیر لري او نږدې ولسوالۍ کې زیات ښوونځي ودانۍ نه لري او یا هم ترمیم ته اړتیا لري د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست اداري مرستیال مولوی نیک محمد نقشبندي وایي په روان کال کې یو اتیا ښوونځي د بیلابیلو موسساتو په مرسته ترمیم کړي او په خپله بودیجه یې هم د یو دېرش ښوونځیو د ترمیم چارې روانې دي
ناتیا باب مکاتب و مدارس د نسیف مسیح پر مالی همکاری بانی او د شام مسیح لطری که دا ترمیم سوی دی کار اخلاصوی دی نو آغا انشالله کار تا آماده دی او یو دیش باب مکاتب و مدارس دا دی ترمیمات دا در سرسوی دی د اسلامی امارات پا داخلی بجا بانی یعنی دا بعضی جور سوی دی بعض جریان لری انشالله آغا ما دا جردو پا حالت کی دی
د ښوونځي د ودانۍ ستونزه د سیبلیزون په نورو ولایتونو هلمند زابل او روزګان کې هم سته چې زرګونه زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې او یا هم په نیمه نړېدلو ودانیو کې زده کړې کوي
په کندز کې ځینې خلک د جاروګانو د جوړولو او کښت له لارې د خپلو کورنیو اړتیاوې او لګښتونه پوره کوي له پخوا راهیسې په افغانستان کې ډیری خلک د کورونو د پاکولو لپاره له هغو جاروګانو کار اخلي چې بزګران یې پر کرنیزو مځکو کري دا هم پرې اړه تفصیل
په کندوز کې یو شمیر خلک د جاروګانو د جوړولو او پیرولو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. که څه هم په اوسنۍ زمانه کې هر ډول برېښنایي جاروګانې موندل کېږي، خو لا هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې په ځانګړې توګه په شمال ختیځ ولایتونو کې خلک د کورونو د پاکولو لپاره له کښت شوو جاروګانو کار اخلي. د کندز د ګلتېپي ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد میر چې له ډېرو کلونو راهیسې د جاروګانو د پیرولو او د کښت په برخه کې کار کوي، هغه ازادي راډیو ته وویل:
جاروګان بالکل ښه حاصل کوي او ښه استفاده یې هم زیاته ده. بالکل یوه دانه په 500 روپۍ اوس خرڅیږي او ډیر په کم اندازه خرچه یې کمه ده. وای اوس په ژمي په 100 روپۍ یوه دانه په 100 روپۍ خرڅیږي، په غاستۍ په وخت کې په 500 اوس په 100 روپۍ خرڅیږي.
15 کلن اتولا زاخل چې په کندز ښار کې د جاروګانو د پیرولو کاروبار کوي، هغه وایي سره له دې چې اوس خلک برېښنا ته لاسرسی لري، خو لا هم د وطني جاروګانو بازار ښه تود دی.
څلور رقمه جاروګانې لرم: وړې دي، فرمایشي دي، قندوزي دي، لوخي دي، بانسي دي. نرخونه مختلف دي. نو البته په کندوز کې فرمایشي جارو ورته وایي د قلایزاله وختې پیدا، هغه ډېر خلک خوښوي. هغه 100 روپۍ هم شته، یو 130 هم شته، 150 هم پکې شته، رقم رقم دي بیا پکې.
د کندز کروندګر هر کال د نورو غلو دانو تر څنګ پر خپلو ځمکو جاروګانې هم کوي. د نوموړي ولایت د قلایزاله ولسوالۍ یو کروندګر عبدالعزیز ازادۍ راډیو ته وویل:
جارور ډېر ښه حاصل ورکوي، ډېر په کم میدان ښه بوټۍ دی، ښه حاصل ورکوي، ښه کښت کوي، مته ښه حاصل راکوي په ډېر کم میدان. ورودونه کوټ میشي نه خوري، جرا سدا پښتان درو چې موږ ته یو څه دواګانې راکوي او تخمونه راکوي.
د کندز ښار یو اوسیدونکی عبدالکریم وایي: د برېښنایي جاروګانو په پرتله هغه جاروګانې چې په لاس جوړې شوي لګښت یې کم دی.
د کور موږ برقي جارو نه لرو، په همدغه جارو باندې استفاده کوو. دغه ټول عمر هم د همدې نه استفاده کړې ده، ټول عمر د دې جارو نه استفاده کړې ده او د اخره پورې همدغه جارو نه استفاده کوو.
دا چې په کندز کې تر کومې کچې د جاروګانو کرکیله ترسره کېږي، د دغه ولایت د کرنې د ریاست د کرنیزو چارو امیر لصلاح الدین واحدي څخه به واورو.
دونو جارو درې مکه زم جوړو اس کی خل مروج اس او کی جوړو
دوه ډوله جارو لرو چی وطنی او مروج جاروګان دي. جارو یو خنه باته او اې دې هم خده مو کروندګر هڅو چی پر اټونکو کلونو کی د جارو کخت زیات کړي. د دې ولایت پر مرکز سربیره په قلایزال دشتیرچی امام صاحب چاردری او یو شمیر نور ولسوالیو کی پر کرنیزو زمکو تر لس سلنه پورې جارو کرل کیږي.
د کندز د کرن ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې په لاس جوړ شوي جاروګانې د نوموړي ولایت پر بازارونو سربیره یو شمیر نورو ولایتونو لکه بغلان، تخار، بدخشان او کابل ته هم وړل کیږي، او دغه راز ځینو ګاونډیو هیوادونو لکه تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي.
تاسو له پیغامونو
د ګلند ویلټ د رنچي د ولسوالۍ خبره کوم. د ټکسونو د فیزیاتي شاروالي د فیزیاتي د طالبان او د نوې سیستم د هر دکان چې ودرېږي څلور زره افغانۍ، پنځه زره افغانۍ، څو کوچني پارکي چې شي دوه کیلو په تاجي خفي لس زره افغانۍ، د ښه خلک بازار د ګیټ بازار نن دا د مشرانو باورې چې دا خاطر یو څنګه وکړي چې دوی په خبر دي نه دي.
بلخ ولایت سن خبر کوم، نوم می صدیقه ده. دغه د بلخ ولایت د سناب د محکمه قاضی د دغه خموش د سپازه بشي در چا خور لور په زور باندې ورکی. هر څوک شراسه پانی لور ما خوښه بس په زور ورکی، په زور باندې ورکی 500 روپۍ اخی. په دغه غونډه کې چې هر څوک ټاکي خو وی ټاکي، خو دغه سن مستد تبع سول در چا خون نومن په زور باندې.
صبرګل همدردیم د غزنی ولایت ګیرول سوالی او سیدن کوي. ما د طالبانو د حکومت څخه د هله د شي د امرست ور کوي، دا د غریبانو لپاره دی او که د سرمایدارانو لپاره. دل د خو غریب خدای ته صبر کوي او سرمایدار ایولي
دومره واسه د ما به پښته او وشته کوم زیات کول امر وی په دومره امر کې اڅه وشول تنظیمونه و رسان و امریکایان و ټول دومره ظالمان ما و نه لیدل کده و چې د ظالمان په مروباند مسلط دي. دومره ظالمان ما و نه لیدل، دومره واسطه کوون کې ما و نه لیدل، دومره د خدای در ما و نه لیدل، دومره ناپوه ما د خدای و نه لیدل. که ناپوهي ده، که ظلم ده، که ستم ده، که هر څه شی دي ټول په دوی کې دي. که واسطه ده کرش واته که بعد پیلونه دی تور پا دهی که دی هر سا پا دهی که دی نورم پا خدا سپارم مخه تخشه.